کارم رضوان مراد را در استودیو با خود دارم. ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. میکروفون را به او میسپارم. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر ازیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په دې او ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چارې زما د همکار طاهر روخان پر غاړه دي، او چې ملګری ملتونه وایي د ولسمشری کاندید عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده. د کونړ پر خاوره د پاکستان د بریدونو د دوام موضوع هم سیړو، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د خبرونو سرچکې ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشری له کاندید عبدالله عبدالله سره د رای د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او اسرائیلو په غزه کې وساته بشري اوربند اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشری له کاندید عبدالله عبدالله سره د رای د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه ویاندي نیلا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله له کمپاین سره د مخکنی موافقې د 12مې او 14مې مادې په ګډون پر 5 اختلافي مواردو موافقه وشوه. میرمن مبارز وویل د رای د تفتیش بهیر به دوام وکړي، خو د رای باطلول هغه مهال پیلېږي چې ټولې تخنیکي تیاری بشپړ شي. یو نامه په یو بیان کې چې پرون خپور شو د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره د سوي په کوړه موارد په تفصیل سره خبره کړي. په بیان کې د انتخاباتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپو جی فیشر د ونډي یادونه هم سوي، او ویل سوي دي چې نوموړي به د رای په باطلولو او نور برخو کې د کمیسیون کمشنران ته مشورې ورکوي، او دا صلاحیت لري چې هر هغه صندوق چې د په نظر مشکوک وي تر ځانګړي څېړنې لاندې ونیسي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې د عبدالله عبدالله د کمپاین ناظران به د رای د تفتیش بهیر تستانه سي، څو دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ سي. همدارس په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د رای د تفتیش بهیر ته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د سندو هرکلی کړی، او یو ځل بیا هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوي ولسمشر به د رواني اګست میاشتې تر پایه په کار پیل وکړي. د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم چې په روانه میاشت کې په پام کې و تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول سوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د حصارک په اړوندو سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. ښاغلی عبدالزی وایي د دې عملیاتو په جریان کې تر اوسه 6 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چپرهار ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه شوې، د دې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا 1000 د برېښنا د پروژې په تطبیق سره به دغه هیواد هر کال لسګونه میلیونه ډالر عاید لاسته راوړي. د دې وزارت مرستیال وایي ټاکل شوی ده د قرارداد د اسنادو د نهایي کولو لپاره په دغه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو یوه ګډه ناسته په دوبۍ کې ترسره شي. کاسا 1000 د قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان لاري پاکستان ته د 1300 میگاواټ برېښنا انتقال پروژه ده. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې میش نړیوال ځکونه ایساف وایي چې یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی. د ایساف لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلي چې د ایساف دې سرتیری د غیر محاربو دندو په ترڅ کې د ټپون لقبل ساور کړي. ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شوی سرتیری هویت او د هیواد او پېښې د کار ځای په اړه څه نه دی ویلي. بیا هم شرح لست. اسرائیلو په غزه کې وساته بشری اوربند اعلان کړی دی، خو د اسرائیلو پوځ په عین حال کې وایي د فلسطینیانو د حملو په صورت کې به ځوابي برید وکړي. دغه راز د اوربند د غزه په جنوبي سیمه رفح کې نامل کیږي. په دغه سیمه کې اسرائیلي ځواکونو خپل عملیات ته دوام ورکوي. پر غزه د اسرائیلو په 28 ورځنوي بردونو کې 1200 فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وژل شوی دي. د فلسطینیانو په حملو کې بیا څلور شوته اسرائیلي عسكر وژل شوی دي. متحده ایالاتو په غزه کې د ملګرو ملتونو پر یوه شونځي د اسرائیلو پرونی حمله یو وحشتناک عمل بل لیدی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په غزه ترنګ کې پر یو شونځي خنړی برید غندلې او د جنایتکار عمل بللې. شاغلی بان په یو بیان کې چې پرون خپور سویل هغه کسان به چې له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه کوي د خپل عملونو جواب ووایي. فلسطیني چارواکي وایي چې د غزه په ترنګ کې د اسرایلی پوز او د حماس د وسوالو ډل ترمنځ د نشو ته لپیل تر اوسه 1200 کسان چې اکثر ملکی وګړي دي وژل شوی دي. په دې جګړه کې 18 اسرایلیان هم وژل شوی دي چې درې ملکی وګړي او پاتې پوزیان دي. د چین په جنوب ختیځ کې وې سخت زلزلې لښت لږه 318 کسان وژلي او شاوخوا 1800 نورې ټکان کړي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې شدت د رښتر په مقیاس 4.1 و چې د چین په جنوب لوېدیځ پروت یون آین ښار ولړزاوه. ویل کېږي چې دا زلزله په ځمکه کې د نن 10 کیلومتره ژوره وه چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 ودانۍ نړېدلې دي. د چین دولتي خبري اجانس سینهوای راپور کړی چې دې زلزلې مخابراتي سیستم ته سخت زیان اړولی او د برېښنا مزیا پرې کړی دی. د راپورونو له مخې دا په تیرو 1940 کلونو کې د چین په یون آن ایالت کې تر ټولو سخت زلزله وه. او د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال کې 2 نور ښارونه نیولي دي. عراقي چارواکي وایي زمرو او سنجار ښارونه د امنیتي ځواکونو او د دې ډلې د وسلوال ترمنځ له درنو نښتو وروسته د یاغیان لاسته ورغلل. سنجار اوس مهال د زرګونو بې ځای سوو د استوګنې ښار دی چې د جګړو له ویرې له نورو ښارونو څخه هلته پناه اخیستې ده. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس ملدینو فورن په یو بیان کې وویل چې په سنجار ښار کې یوه انساني تراژیدي د پیښېدو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د هغو سلګونو کورنۍ په خاطر اندېښنه لري چې د خپل ځان د ساتنې لپاره په دې ښار کې ډېره سوي دي. دا و کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نماوي د ولسمشري له کاندید عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه شوې ده.
د یو وشتم سرطان تخنیکی موافقت نامه تایید شو او دغه مواد د تفتیش د پروسې په بهیر کې تطبیق شي.
د کونړ چارواکي د پاکستان د ادعا چې په دې ولایت کې د پاکستان د حکومت ضد وسلوال ځای پر ځای شوی دی ردوي او وایي چې پاکستان په همدې پلمه پر کونړ خپل راکټي حملو ته دوام ورکړي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو. په ننګرهار کې د برېښنا د نشټوالي او د خلکو د ستونزو په اړه هم له خپل خبريال څخه وروستي معلومات در سره شریکو او د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او رکوشو وزنو د لټون ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په صفه ډول ووري. ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشري له کاندید عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې پر 500 مواردو د ښاغلي عبدالله له کمپاین سره موافقه شوې او د رایو تفتیش به د همدې موافقو پر رڼا کې پر مخ ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم هیله څرګنده کړې چې د ښاغلي عبدالله د کمپاین ناظران به د رایو د تفتیش بهیر ته چې مخکې ترې وتلي وو ستانه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د عبدالله د کمپاین لغړو سره له پرله پسې غونډو او بحثونو وروسته د 500 اختلافي مواردو په اړه موافقه وشوه. د عبدالله کمپاین د چنګاښ په 21مه نیټه د شوې موافقې له دوو موادو سره چې یوه یې د ورته په نښه شویو پاڼو د بطلان او بلې په یو محل کې د لومړي ځل او دوهم ځل رای پانو د توپیر په اړه یو ځل بیا مخالفت څرګند کړ. د یوناما ویان دی نیلاب مبارز ازادي رادیو ته وویل د عبدالله کمپاین سره د مخکینی موافقه د 12 او 14 ماده په ګډون پر 500 اختلافي مواردو موافقه وشوه.
12 او 14 ماده د چکلس چې روخانتانو پکې اماغه سی ووشي چې د یو وشتم د سرطان د تخنیکی موافقتنامه سره سم یعنی یو ځل بیا د یو وشتم د سرطان تخنیکی موافقتنامه تایید شو او دغه مواد په مکمل شکل باندې د تفتیش د پروسې په بهیر کې ان شاء الله به تطبیق شي.
یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو د اصلاحات او همپالنې له ټیم سره د شوی توافق واړه موارد په تفصیل سره خبره کړل. په بیان کې راغلی چې د رایو د تفتیش بهیر به دوام وکړي خو د رایو باطلول هغه محل پیلېږي چې ټوله تخنیکی تیاری یې بشپړ شي. بیان همدارس د انتخاباتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپو جف فیشر د ونډې یادونه هم کړې او وایي چې ښاغلی فیشر به د رایو د باطلولو او نورو برخو کې د کمیسیون کمشنرانو ته مشورې ورکوي او دا صلاحیت لري چې هر هغه صندوق چې په نظر مشکوک وي تر ځانګړې څېړنې لاندې ونیسي. په تیرو څو ورځو کې دا لومړی ځل نه دی چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې ټیم په بېلابېلو دلایلو د رایو د تفتیش په بهیر کې د ځنډ غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جون په 23مه نیټه اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو بریالی کاندید اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتایج ونه منل او د پراخو درغلیو تور یې ولګاوه. د دوهم پړاو د رایو تفتیش دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو ترمنځ منځګړتوب وکړ او دواړو کمپاینونو د ټولو رایو د تفتیش او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پریکړه ومنله. خدا بهیر د رایو د باطلېدو د څرنګوالي او نورو مواردو پر سر د مخالفت لکبله له خندونو سره مخامخ شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله خودلې چې د عبدالله عبدالله د کمپاین نظران به د رایو د تفتیش بهیر ته ستنه شي، څو دا بهیر دا ځل په بریالیتوب سره بشپړ شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ټاکرو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ډاکټر عبدالله د ټیم د تخنیکی همکارانو سره بحث درلوده. دوی یو شین څراغ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړی چې سلنه به د دوی ناظرین راځي او د پروسې څخه به څارنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیشن نن امیدوار ده چې د دوی ناظرین راشي د پروسې څخه څارنه ولیدنه وکړي.
همداراز په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د رایو د تفتیش بهیر ته د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د ستنېدو هرکلی کړی او یو ځل بیا یې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د رواني اګوست میاشتې تر پایه په کار پیل وکړي. د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړې مراسم چې په روانه میاشت کې په پام کې و تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوي دي.
د احمد تکل پرابور کې مواردل چې ملګری ملتونه وایي دا ولسمشر لکاندید عبدالله عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه شوې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ امنیتي مسؤلانو د پاکستانی چارواکو هغه دا ورت کړ چې پکې ویل شوی د پاکستان وسوال مخالفان د کونړ په خاوره کې میشتي او د دوی په ځواکونو د بریدون لپاره د ډیورن لکر خوړی او له بریدون وروسته بیرته کونړ ته ځي. د کونړ چارواکي وای دا ادا بې ځای ده، بلکې برعکس د افغانستان د حکومت وسوال مخالفان د القاعده په ګډون په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او له هغه ځای بریدون لپاره افغانستان ته راځي. روح الله انوري په ریپورت لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل، ل تیرو څ باندې څلورو کالو د پاکستان حکومت د کونړ په خاوره د توپونو درنی توغندي راولي او بهانه داد چې دلته وسلوال مخالفین میشتي حملو لپاره ل ډیورن کر خراوړي او ل بریدون ورسته کونړ ته ځي چې دا ادا هیڅ ډول رښتونی نه ده. زه د پاکستانی چارواکو ادا په بشپړ ډول ردوم. د پاکستان پوز د ډیورن کرخي صفري نقطو کې په 12 کیلومتره اوږده ساحه کې امنیتي پوسټي جوړې کړې. نو بیا څنګه د هغوی وسلوال مخالفین له پولې اوړي او پوز یې مخه نه نیسي؟ خو دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري. په کونړ کې له 2000 زیاتې پاکستانی مهاجر کورنۍ لرو چې ټول بې وسلې دي. د پاکستان پوز د زور زیاتی له امله د خپل کورونو پریښودو تاړ شوې دي او دلته خپل کونړی ورونو سره یوزای ژوند کوي. قومندان وای د پاکستان پوز او حکومت د وسلوالو پر علیګلو بسیاونه کړه او سی د خپل توپونو خلی کونړ ته راسمی کړي او هر ورځ په سلګونو د توپونو توغندې راولي چې لامل یې ولسی وګړو ته مرګ جوړ لاوړي. بیګا هم په دانګام سرکانو مروري او شیګل ولسوالی یو سل او وې توغندې راغلي چې په دانګام کې یو تن وژلې او بلې ټپي کړي دي. د اختر له لومړۍ ورځې پاکستانی سرتیرو خپل بریدونه زیات کړي دي چې هر ورځ په لسګونو توغندې راولي. د دانګام اوسیدونکو هم وایي چې پاکستانی سرتیری د دوی په کورونو او سیمو بیل کوم دلیل د توپونو درنې توغندي راولي چې د خلکو ژوندۍ تریخ کړي او باید چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د یادو بریدونو د بندولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خلک وایي څلور کال وشول چې د پاکستان پوځیان هر ورځ د توپونو په لزګونو توغندۍ په دانګام سرکانو مروري او شیګل ولسوالي راولي چې له عملی په لزګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورې. نوریا سنوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د نورو مسلو تر څنګ بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه لیکنې کړې دي. سنډي ټایمز خبرونه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه چې څو ځلې ځنډېدلې د یکشنبې په ورځ ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله له ملاتړ پرته پیل شوه. خبرونه لیکي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د قدرت د انتقال لپاره ډیموکراتیکه پروسه د درغلیو ادعاو لانجمنه کړې او هغه هیلې هم مړاوې کړې چې ګوند دغه انتخابات به په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا تر مشرۍ لاندې د پوځي او ملکي هڅو یوه مهمه لاسته راوړنه وانګیرل شي. خو ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر منځ راپورته شوی اختلافاتو په داسې حال کې افغانستان د لا بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړی چې د ناتو ځواکونه له دې هېواده وځي او شخړې هم په ټول هېواد کې زیات شوې دي. سنډي ټایمز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور له قوله لیکلي چې ویلي دي دوی تر غرمې پورې د عبدالله د ټیم څارونکو ته سترګې په لاره وو خو هغوی رانغلل او پریکړه وکړه چې د تفتیش پروسه نوره ونه دروي. خبرونه وړاندې لیکي په پام کې و چې نوی ولسمشر د اګست په دوهمه لوړه وکړي خو د لوړې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې چې دې مسلې ډیر افغانان ملګري ملتونه ناتو او په کابل کې بهرني ډیپلوماتان ډیر مایوسه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د انتخاباتو د لانجې په اړه په یو مطلب کې یو لړ څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د مشر یان کوبش اندېښنه راخیستي چې د جمعې په ورځ په کابل کې خبرلاند ته څرګنده کړې وه. هغه ویلي هر ځنډ او هر مبهم وضعیت به د هیواد پر راتلونکي ډیر منفي اغیز وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي په تیرو دوه ورځو کې په سلګونو نړیوال څارونکي کابل ته ورسېدل ترڅو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا تفتیش پروسه وڅاري. د ورځپاڼې په وینا دا د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سیاسي انتقال د پروسې ژغورل دي. هغه بهیر چې د افغانستان راتلونکی ثبات له واشنگتن او نورو لویدیځو قدرتونو سره د دې هیواد اړیکې پورې تړلې دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼه د نوي کابل ښار د ښه تنظیمولو د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي د چتیسګر نوي سیاسي مرکز نایا رایپور له یوې لرې څنډې پاملرنه ځان ته جلب کړې. له افغانستانه په وروستیو کې د ښاري چارو یو شمیر پلان جوړونکو له دې ښار څخه چې په یوویشتمه لسیزه کې د تر ټولو ښه پلان شوي ښار نوم ګټلی کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دغه نوی ښار چې د دې ایالت د مرکز رایپور تر څنګ پلان شوی په دریو مرحلو کې جوړیږي. لومړنۍ مرحله به چې په 2001 میلادي کال کې پیل شوی په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړ شي او بشپړ جوړېدلې تر 2013 کال پورې پلان شوی دی. هندوستان ټایمز لیکي په جون میاشت کې له کابل یو 15 کسیزه ډله د نوي کابل ښار له ماستر پلان سره رایپور ته تللې وه. د افغان چارواکو له پلاوي سره د جاپان د نړیوالې پراختیایي مؤسسې جایکا یو شمیر سلاکاران هم ملګري وو ترڅو د دې ښار د پراخو زیربنایي تاسیساتو د ساختماني او نور تخنیکي چارو د تنظیم په اړه چې دې ښار ته سمون ورکړی جزئیات له نږدې وڅېړي. هندوستان ټایمز لیکي د هغو مسایلو له ډلې چې افغان هیات د نایا رایپور ښار لیدو ته هڅولی د دې ښار له ځمکې لاندې د اوبو سیستم، د چټلو اوبو سیستم، ښه سړکونه او د ریل او هوایي شبکو ښه نظم دی. ورځپاڼه لیکي دغو پلان جوړونکو له نورو ښارونو ګوا، احمد آباد، حیدرآباد او دغه راز توکیو څخه هم کتنه کړې وه چې د دوی په وینا د وروستي ښار پراختیایي نورمونه ډیر پرمختللي وو. دا چې ولې نایا رایپور د نوي کابل ښار لپاره د یوه نمونه ښار په توګه غوره شوی، هندوستان ټایمز ورځپاڼې د جایکا د مؤسسې د سلاکار سعید انجام هغه خبر راخیستې چې وایي دا یو آیډیال ځای دی چې پوه شو یو ښار په مختلفو مرحلو کې په څه ډول پراختیا مومي. دا به زموږ لپاره ډیر ګټور وي چې د نوي کابل ښار د پراختیا لپاره ورته میتود غوره کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک د باروړونکو موټرو تګ او راتګ زیات شوی چې په ګاډو کې د ډېر وزن له کبله د یاد سړک تر نیمۍ ډېره برخه خرابه شوې ده. دوی زیاتوي که اړوند ادارې د مسئلې ته پام ونه کړي نو ښایي ډېر شر د زازی میدان سړک په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. په دې اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اورېدلی شي. خو له هغې مخکې په خوست ولایت کې د قومي مشرانو د غونډې او دغلته له وزیرستان څخه د راغلو کډوالو د ستونزو په اړه له نجیب الله الخیل څخه رپورټ اورو.
وزیرستانی مشران چې د خوست د میلمستون په ودانۍ کې راغونډ شوي ول، د اختر درېیمه ورځ د خوست د چارواکو او ځایي مشرانو سره یوځای ونمانځله او د یوې غونډې د لارې د پخوانیو حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپلې شته ستونزې او غوښتنې هم ځایي چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل مولوی سمیع الله وزیر د وزیرستانی کډوالو یو شمیر مهم ستونزې داسې په ډاګه کړي.
ترتیب تیر سی او د فاروق د څوک سره د علاج د دوی ترتیب دا سره وسته سی او درېمه مرتبه چې د کپڑے د پښتنې د دې ترتیب دا ورته تیر سی.
قومی مشر حاجی محمد امیر وویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیاتې مرستې وکړي چې دوی قدر کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستاني او کډوالو ستونزې هوارې کړي.
غریب خان د میسره ډېر صداي ګورا کا کې ټیر ته خالی کړې ځکه پټې کې یارې روکړې پوره پټې کې اومولی ته میسته څامولی نه راسلې څا خرڅ کړو څا سره پټې دي جوړي روکړل دنیا حکومت اسلامی افغانستان
مولوی خاندراز داوړ هم په خپلو خبرو کې وزیرستانیو ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته د زده کړو دپاره د یوې لیسې د پرانستلو غوښتنه وکړه. خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګ ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشت دي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو مؤسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو خپرونې چې د سحر لونه د ماخام تر اوو پورې په منځنۍ څپه 1226 خپرېږي او هم واورئ او هم په زړه پورې مطالب او د نړۍ خبرونه پکې ولولئ. جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق د شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1226 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د خبرونه پاتې برخه دوونی زو پروګرامونو بشری حقوقونو او ورکشو وزانو د لټون اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
اساسي او بشری حقوق د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دېونه په خبرونه کې د واده یا ازدواج حق په اړه خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څانګې مرستیاله اغلې مریم زرمتی راسره میلمانه ده چې برنامه ته ورته ښه راغلاست وایو.
ډیره مننه. زم خپلوار سره خپل د مینې ډک سلامونه ونې کې له تاسو او د تخنیکي همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
په سر کې کراته وایي چې واده یا ازدواج څه ته وایي او په اساسي قانون او همدارنګه په مدني قانون کې په دې اړه څه پیشبیني شوې ده؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو سم، هر انسان د ژوند د بقا لپاره ځینې حقوق لري چې هغه حقوق د دې سبب کېږي چې دی ژوندی پاتې شي او یا یې هم نسل پکې پاتې شي. لکه هر انسان حق لري چې یو سالم محیط ولري، هر انسان حق لري چې کار ولري، هر انسان حق لري چې غذایي توکي ولري، یعنی خوړو ولري، هر انسان حق لري اوبه وڅښي، هر انسان د تعلیم حق لري، د ژوند کولو حق لري، یعنی د دوی حياتي څوک هم خطر کې نشي مواجه کولای بل دې قانوني مجوز موجود وسی. همدارس د بقا د نسل لپاره او انسان دی غرایز او غفتونه په اساس باندې انسان ته دی واده کول یا د مشروع روابط تر سره کول او دغه د لپاره د بقا د نسل د بقا لپاره او دغه د نسب د ثبوت لپاره د واده هم حق ده چې انسانانو ته ورکړ شوی ده. مخصوص په اسلامي ټولنه کې یا پیغ ټولنه کې چې هلته خلک زیاتره کورنۍ ته ارزښت ورکوي، واده هغه حق ده چې پیغ حق کې هر ځوان او پیغ لکولای شي چې د قانوني عمر د تکمیلې دوه وروسته دوی کولای شي چې کورنۍ جوړه کړي. او دا کورنۍ مثلا د موږ تاسو په مدني قانون کې په شپېته ماده کې د سویل د سي واده هغه عقد د سي دی نارینه او ښځې اړیکې مشروع کوي، د دې لپاره چې دوی کورنۍ جوړه کړي او دغه نسل وجود ترولي. او په دغه قانون کې بعض واجبات را جوړي کې لکه نفقه په نارینه باندې فرض کیږي، پیغ کې مثلا په نفقه کې مسکن د سي او ښځې ته بده وسیدو جای امکانات مساعده وي، تداوی به په دینارینه باندې فرض وي، خوړه به په باندې په دینارینه باندې وي. او ورسره نور هغه واجبات چې یو نارینه د خصه په مقابل کې لري او خزه هم د نارینه په مقابل کې لري. نو د مدني قانون د ماده په اساس باندې واده عقد ده، یعنی یو قرارداد مشروع قرارداد پر رضایت دوه طرفو چې پیغه کې د کورنۍ جوړښت پکې شرط وسی کې. په دې ایسه کې اساسي قانون هم یو اشاره ورته لري چې 45 ماده د اساسي قانون وایي کورنۍ د ټولنې اساسي کنده او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو سره د مغایر او رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي.
په افغانستان کې د ودونو یا ازدواج د ډولونو په اړه کراته وای او همدارنګه وای چې په کورنۍ او ټولنه باندې د دغه ودونو اغیز څه دی؟
که څنګه چې موږ تاسو ویل چې کورنۍ باید تشکیل شي، په افغانستان کې موږ تاسو به دې پاس باندې راوځو چې څه ډول کورنۍ تشکیلی کی. نو اکثره موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې جبري ودونه تر سره کیږي، یا هم تحمیلي ودونه دي، یا د بدو ودونه دي، یا د ولور په مقابل کې واده ده. صدا دي واده یا د عقد یا د رضایت شرط نه ده. رضایت عقد کې رضایت دو طرفو شرط ده، په هغه کې هغه د تجارتي او عقد وی کې هغه د واده فرق دی. یعنی هر ډول قرارداد کوي پیغه کې د طرفینو رضایت پکې شرط ده. واده هم یو دغه عقدونو له جملې شته او پیغه کې رضایت شرط ده. که چیرته د موضوع تر اساس په جبري واده کې آیا په دې کې رضایت موجود نه، طبيعي د سم نظر ته دا ودرېږي چې نه په دې کې رضایت موجود نه ده. کله چې پیغه نکاح کې رضایت موجود نه وي یا پیغه قرارداد کې رضایت موجود نه وي، هغه لا اصل لا باطل ده. منتهی د نکاح په مسله کې موږ دلته نوڅ کول سي ته وایي چې باطل ده، په دې کې ډېر نور مسایل یا جزئیات نغښتي دي. منتهی تر پختنی لاندې راځي چې آیا دا نکاح صحیح ده او که صحیح نه ده. د دې لپاره چې نکاح صحیح اوسي کې اتمی او ضروري شرط ده د دواړو طرفو هم د جلې او هم د الک رضایت په دې کې واخیستل سي.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند وخت لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
لکه څنګه چې واده ی ازدواج یو بشری حق دی، په افغاني ټولنه کې دغه حق څومره خوندي دی؟
لکه موږ تاسو لیدې شایدان یو وینه په ټولنه کې مثلا ځوانان کورنۍ د په هڅه کې د خپل ځوانانو زمانو ته وی هم لورانو ته خو جوینه پیدا کې او د واده وکي او د کورنۍ تشکیل جوړ کړي. مونږ ته په تاسف سره وینو سي په دغه تشکیلاتو کې یا په دغه ډول کورنۍ جوړولو کې زیاتره د ځوانانو رضایت او یا هم د غو رغبت په نظر کې نه نیول کېږي. کورنۍ جوړی کې مونږ ته بل دې چې د دوی رضایت په کې شرط اوسېږي یا دوی رواني له زده ته آماده اوسېږي د دې کورنۍ مسولیت په غاړه واخلي. نو اکثره نه غو کورنۍ جوړی کې هغه د کورنۍ مشرانو په غوښتنه باندې جوړیږي او زیاتره به دې کې ځوانان مسولیت نه احساسوي او یا هم که مسولیت احساسوي یو زموږ سیستم د ژوند کولو د یو ځای اوسېدل بیر لاوه د دې څخه پوینټونه لري. په ځینې اوقاتو کې ځینې منفي پوینټونه هم لري چې په هغه کې مثلا ځوانان نسی کولای شي د دواړو حالت اداره کړي او د دې عدم اداره د دې سبب کې چې دوی ونه سي کولای شي خپل د کورنۍ شیرازه په خاطر تر وساتي. افغانستان کې ودونه تر سره کیږي منته په تاسف سره سي موافقه ودونه نه دي او دا ودونه اکثرا له کړکیچو او نخوالو سره مخامخ دي.
کوم واده یا ازدواج ته یو بریالي ازدواج ویل شو؟
یو خه مو واده یا یو خه نکاح نکاح د سیاول خو پیغه کې رضایت موجوده دو دوړو خو دوم د سپیغه کې یو خه اقه مهر ورته کلس ځکه اقه مهر دی ویخه مالی پښتونانه ده او دا شریعت ورته پیشبینی کړی د سیو خه زبېت خپل اقه مهر ته ورسیږي او دا دی غیری لپاره یو مالی پښتونانه اوس یو کول سي دی غنه دی ضرورت په وخت کې استفاده وکي. بل د سپیغه ودونه کې سی پیزنګلوی موجوده به احترام متقابل احترام موجود وي ورسره د طرفین حقوق په نظر کې ونیول سي د په نظر دا به ډیر موافقه ودونه وسی. اکثرا په دې باندې ځوانان پیغل په دې مسایلو باندې راڅرخیږي سي دوی زیات فکر کوي سي که چرته دوی مادي ضرورتونه ټول رفه وسی د یو ډیره کامیاب ژوندۍ وسی. مونته تجربه دا ثابته کړه دسي مادیات د ژوند روکنده ضرورت ده. مونته نسې کولای چې ټول خوشاله او سکون انسان ته ورکړي. هغه خوشاله او هغه سکون چې په تفاهم کې په پیژندګلوي کې په یو ډول په درک کولو کې ترلاسه کیږي هغه نسې کولای چې په مادیاتو باندې واخلي. د دې لپاره ښه خبره ده که چرته کورنۍ دې ته اقدام کوي چې یو خپل پیغل لور په کوزن ورکه او یا هم خپل ځوان زوی ته کوزن یا واده وکړي، لومړی تر هر څه د دوی لپاره دا شرایط مساعد کړي چې دوی یو بل سره وګوري ورسره وغږیږي. ځکه هغه لومړنی دیدار د دې سبب کېږي چې دوی په ذهن کې یو ښه تصویر پرېوزي. دوی وکولای شي حداقل 10% به دې تصمیم دې نتیجې ته ورسیږي. شاید زه کولای شم دې کسره ژوند وکم ورسره ووسېږم او کنه سم کولای. دوی دا زمینه مساعده کوي چې دوی سره خبرې وکړي سره وغږیږي. ځکه په دې مسایلو لپاره شریعت کې هیڅ ډول ممانعت موجود نه ده. ویل سوي دي چې تاسو هغه کس غوړ شي ورسره واده وکړي وی ګوري ورسره کینی ورسره وغږیږي. ځکه دا دی ورځ دی وکال دوه کالو مسله نه ده، د ټول عمر مسله ده. ځکه په افغانستان کې ودونه په دې اراده کېږي چې دوی به یو بل سره ټول عمر تیروي. کله چې د ټول عمر قرارداد ده، دې قرارداد ته باید انسانان ډیر زیات جدي وي، ډیر زیات متوجي وي او په ډیر پوهه ترسره کړي.
بلې په پای کې کراته وایي چې د ښه ګډ ژوند لپاره ځوانان او کورنۍ کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
اول خو دا تاسو په ټولنه کې باید امکوف اوسېدل اتمی شرط. له ټولنیز لحاظ ټول هغه شرایط بدې سي ټولنه ایمو په تربيت باندې ډیر زیات اثر لري او اغیز لري. هغه څه چې ټولنه لپاره د منلو وړ دي او موږ ته په ټولنه کې وقار کوي هغه شیان باید موږ په دې کې په نظر کې ونیسو چې آیا زه چې دغه کسر ژوند کوم یا غواړم چې ورسره ژوند وکم دا ټولنیز ټکي په دې کې موجود دي او کنه. دوم داسې انسان دی کوشش وکړي د ښه کورنۍ نه د ځان لپاره انتخاب وکړي، بل د عامسټ کورنۍ نه د عام فکر کورنۍ نه او د خپل هغه کس سره چې دوی غوړ سي وادو کې هغه د دوی د تعلیمي لحاظ هم په یو سطح کې ووسیږي، د درک او د شعور له لحاظ په یو سطح کې ووسیږي. او لومړی تر هر څه په دې موضوع باندې دوی تاکید وکړي چې مقابل نفر دوی درک کولای شي کې نه سي درک کولای. که چیرته یو خ یا بادر کو معنوي انسان دی انسان په نصیب نسی طبيعت ځون به ډیر تریخي. نو د دې لپاره خدای سي لومړی تر هر څه ځوانان کوشش وکړي تظاهري مسایلو نه لکه مادیات او د مسایلو لونه صرف نظر وکي صرف په مانویات او بندرزيات وڅرخيږي. ځکه مانویات همیشګي وي دایمي وي او مادیات سي دي موقتي دي نن ساغ او سبا نسته. نو د دې لپاره خو ودونه هغه ودونه دي سي دوی په عقل او فکر باندې اقدام وکي، نه داسې دي احساسات او مخي او یا هم دي بعضه توجيهات او مخي سي په ټولنه کې مروج دي غوړ مخنه اقدام وکي.
ډیر زیات مننه کوم ده
لتاس نه مننه.
درنو اوردونکو تاسو دا خبرونه هر ونی د چهارشنبه په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د ماروغ جوړ خوخه او برلی وسی د دې به هم د تاسو خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو د دې سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسید په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او لخپلو کورنوې سره یو ځای شول. کیدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوی اوریدلی او یو ور بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورکشوي عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211214115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوې اوریدلي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. لمنګه څخه مننه کړی ده چې د تاسو ورکوښو عزیز د ازادي رادیو لارنه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زمان بارو ده د کابل کوزستان نه د دراکشان ولا سلام مخکي زما غرور ده غلام سخي نه ني او نور د چانو من مرزي مسعد ولات من مرزي عبد اوراز د چاشم د فوراز اعلان را فکر او سم معلومات را نه ک مسعد دمر ورته مش کده ما چر اور سم معلومات ولات من ول سوالي من کلمن نمبر په 34 خي او که دا زما غاګا ورې مسلمانستان یا د خپل په دغه نمبر د ماته ځان وي 0 1 3 1 2 1 0 0 0. د خدای په امان. د پرسه په برنامه کې یو زما ورور ځان وایلی او خدای دې وکړي چې د ما غاګا ورې او زه خپل کورنۍ پیدا کړم. مزاده رادیو زنده باد.
زمانو مایازه د افغانستان د ننګرهار ولایت سیدون ګیم ډیره موده کېږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد. که زما واسو ګوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ راووهي.
زه ابو انس شمالي وزیرستان د لانډ کلی نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شه د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی. د دې شکلي نه لږه کړې د افغانستان دی په ټنډه نشین خول دی آدمیش په کلي شه موجود دی. کچا سره او په دې عقله باندې سم معلومات وي دا د ازادۍ راډیو نه نشر شوی هم دی چې دا نظم الدین په ټنډه نشین خال دی او دا زموږ نه لږه کړې افغانۍ دی. او کاسو کې په دا اړه باندې د معلومات حاصله ویل ټول پلان نمبر دا غدي درې سوا او سوارلاس درې سوا پنځلاس او بل درې سوا سوارلاس او درې سوا او باندې اویا. والسلام.
بلی السلام علیکم. زه اول جان بهر کوچای د نهار ولایت د بټی کوټ ولسوالۍ د تکیه دی کلی وسیدونکو. ما سره یو حالت لا تقریبا دوه کال کېږي چې نیمې نازکیر دا ورتلار نیمې غلام حضرت دا د ترنګ می غلام تخی او د ورور می غامیر دا د کندز ولایت د امام د امام صاحب د ولسوالۍ خانابات د ولسوالۍ د کوکټ د عربانو د کلی وسیدون کړه. او کده د غلط په اړه منی څوک معلومات غواړي پلار یا ورونه نو ما سره د په دغه شمیره باندې ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي 0978 25 25. بیا وګورئ بیا تکراروم 0978 25 25. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د بلین ولایت څخه ټول سوالي راځم دا ور خبر کوم دلته مفتر دی د اصل خان ته نه ځان مال کیږي د په خاص راغلي د شنوالي سره خپل پلان من امزه د ورن من ما نه امزه او زه د شنو راغلي نه دا غواځه د دغه سره د راغلي خپل وطن شبرغان مال کیږي لا بل سوالي من نه ځه نو کې شنه ختم نو دا زما پیغام اوري د اګمن ولایت کې د ټول سوالي زمين داور کې لونه چې یا اودار تجارتي د زائره غوښتنې دي چې تاسو دا سره سره استعمال کړئ.
زه عزیز د اګمن ولایت تنزاد ول سوالي دربات او سیدن کېما او تقریبا د ډیر وخت کې چې خپل کور نه دره کوم په ایران کې باندې ومه چې اوس په الان د افغانستان په سیمه کې ما کور په یلمن په ولایت کې د نوزاد په لسوالۍ کې قرباز کې د دغه د میرامزا قاضي یم. زما قربان که دغه زما غوري بیا دې ما سره په دغه نمبر باندې خبره وکړي 0978 25 25.
زه د ورځې د ولایت د سیدا باختې ولسوالۍ د لوړې د کلي سیدین کلن چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی د تقریبا د دیارلسو کالو په عمر دی. دا هلک بهر ما د زړښت خبر ودرلی ما د رحمت الله نوم یې رحمت الله دی او ازادۍ ته یو ټلیفون راغلی و چې د رحمت الله په نوم د ما زوی دی سره د درکه دی د یو کور کې او دغه سړی یا د مو په پیغام کار دي د مو ته د پدېش مر زنګ وای چې پر وسه واویا سوارلس ناویا دریدش مر بیا یو ځل تکرارم چې پر وسه واویا سوارلس ناویا دریدش دا د مو لمبر د مو سره دی اړي کوي چې دا چې خپل دی مو سره دی د یو کول کې یو به تاسو ور کوم. زه السلام علیکم خدای مال.
زه ابراهیم معصوم چې د چمن څخه خبرې کوم. یو کس پیدا کړی دی چې د وکالو دی نوم یې اسمت الله دی. چارڅوک د دې خوشنخته دی پر داشمیره دې مرسته ټلیفون او کې 0 23 14 وایا ننوي شپږ دی. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. ما زره یو لکه دا یو دلا په نام که څوک په لواري ما ته په دې دم باندې ټلیفون کې 0 23 ری پنځه پنځه اته ډېر یو زمانو ممرا خان.
ما دلته یو لیونۍ دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای او منځکان ځینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په یو لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورکړم دوی ځین 0 1 0 2 8 0 1 5 4 شفر وسلام زه ابراهیم خان خبرې کوم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه ما سره یو ورک ده یو دوله په نامه د اشرف زوی ده دا دوه کاله کېږي چې مونږ سره ده دلته مونږ سره مال پیایي که څوک خپلوان وي ما ترې په دې لمبر زنګ ووي صفر اووه اویا درې پنځه پنځه اته پنځه یو سلام علیکم
سلام علیکم دا زادری ادرو د وکسو ځان او کوم ته د ویل کوم خپل وایم دا له سلام الله مو سره اورور ده په نامو د جمعه خان د پلانو می شاهزاده ده د کندهار د ولایت د مسیدن کې سره د دوه کال کې یوه چې د مو سره په شرخي کې باندې وو دا دوی یې سمخته له مو سره له شرخي نه اخلاص شو نو له مو سره دا کار شو د جمعه خان په خپلوانی ها مننه
زه دا زابیر دونه ډیر زیات خوشاله یم ما زه چې دا ورځ ته نامه باندې میدو او د پیښور د خار له ورکو او دا مطلب دا زما زه د ډیر لسو کال عمر کې په کراچي کې پیدا شو زه دا زابیر دونه ډیر ډیر مننه کوم او دا زابیر دونه د خار د وجنا د اعلان د کول نه ډیر ډیر مننه د اعلان کول د وجنا زما زه پیدا شو یو سړي معلومات ما درا کو چې موږ په اعلان د اعلان موږ ور زابیر دو او دا غزې په دغه شخص موږ دغه ځای کې موږ پیدا کو پاکستان په کراچي ښار کې د کراچي ښار کې خو د سیګټي کارخاني دی په دغه کارخانو کې یو سړي دی او هغه سړي ته قبضه کې نیولې او خو ماشوم او ماشوم باندې کار او کارونه او ظلم او زیاتې کولو دا که ډیر مصطفیانه د خوري بنانې خلک تختوري په پاکستان کې بندین دي او یا چا سره په ګرځېدل خلک سره خپل دې نیولې دي او زه د غادر نو ډیر زیات خوشاله یم ډیر شکر دی د غادر دونه او زه د غادر په دغه پیغام ورکوم چې زما د پیغام باندې کې غوړو او د ما غوړو زما ورونګ دا چې دا به ما ولې څنګه د اختر په شپه خوشالي را خدای پاک دې بار چې باندې اختر په شپه خوشالي را ولي ډیر مننه
سلام علیکم محترم او اوریدونکو او کارکونکو د ازادۍ راډیو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم زنا شرخان حیدری د لوګر ولایت د ادر د ولسوالۍ و شهیدون کای د تنگ د معروف خیلو د قوم د کندې خلې د پازل خیلو د کلینو تاسو سره تماس محترم یو کس چې د عبد الله په نوم د سید عمر زوی او د وهاب راځ ځان ماری دی کوي د 12 کالو په عمر کې ده که څوک په اړه معلومات واړي د کشمیر ته ځنګ وي شي پر واویا شي پر اویا 2988 او محترم په تیر پیغام کې نه هم درته ویلی او دغه الک ځان د پنځم سیم متعلم ماری دی کوي او مور او بلار مړ یادوي او دای وای چې زه د کور کې هیڅ وخت نه لرم او د ما په نظر باندې د اعصاب او تکلیف هم لري که هر څوک خپلوان یا ورور یا پلار څوک لري ما ته په امدغه شمیره زنګ وي او په هر ځای کې په هر صورت کې موږ به دای ورته اوس پارو فل حال زه د مسافرۍ په حال کې ما چې هر وخت غوښتلای شي له دغه شمیرې نه به دا حالت موږ دوی ته حواله کړو و سلام به احترام
سلام علیکم زه د غزنی دی ولایت یم ما پات نور سوال یم اختر جان زو یم قربان می دی لکه هر یو اختر ګل محمد نسیم عبد الشکور محمد اسماعیل عدل کبی ادم یا کا زمان دو کال کیږي زه ایران ته نه در کوم وس پیدا سولم د مش مراد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي رادیو نه ډېره مننه د موږ پیغامونه نشر کوي. وسلام.
زه مقام دین له لوګر ولایت نه خبرې کوم. زموږ په کلي کې یو کس دا چې ډېر سخت لیونی ده او ته په کیسه نه پوهېږي او نه په خبره پوهېږي، دا یې وایي چې زه عبدالله نومېږم.
زه د کابل تاسو د تماس کیم یو نفر چې دلته د شاه محمد په نامه دی مشره دی د کمال اکا زوی دی په قوم اسحاقزی دی د سرپل د ولایت خپلوانو څخه د خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر تماس 0 8 4 9 9 4 9.
الو السلام علیکم زله کوانه خبر کوم مخ کی ور ازادی رادو ته پیغام پیخ یو دلته یو سایدا یو سنگیره سایدا زان مولا فیض محمد ماری بکی دی لمن ول سوالی پر زان تراول لري یو مولا هم د پروستر ګلون دا او زان کله ډیر خبرم چا سره نه کوي هوای زه په کام باندې توخیم نو دلته په جماعتونو کې شپې کوي که چې هر چا خپل خپلوان وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووایي 0 0 2 9 3 2 9 4 4 2 نمره باندې دې زنګ ووایي. سپین ږیری سایده په یوه سترګه باندې معذور ده. وسلام.
السلام علیکم. زه نور علي خبرې کوم د پکتیا ولایت څخه. ما سره په ایران کې ولیکو د عبدل ولد د عبدل په نامه باندې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ هغه په یو شخصي زندان کې ما سره بندي ویل ته زه تېر اخلاص شوم. ما ته ویل چې کله لاړلې نو افغانستان ته دا پیغام به په ازادي راډیو کې پرېږدي چې زما ورونه زما دا پیغام واوري. ما سره لمبر هم نشته دی که چېرته زه ورونه دا پیغام اوري نو په دې نمره بیا ما ته ټلیفون وکړي 0 8 4 9 3 8 9. السلام.
بله زه یو پیغام ازادي رادیو ته پرېږدم. یو هلک دی چې د کفایت الله په نامه د لوړ کې اوسېدونکی د ملک نادر خان د کلي څوک معلومات غواړي نو په دغه شمېره دې تماس ونیسي موږ به معلومات ورکړو. 0 0 2 9 8 8 4 4. نو که هر څوک یا خپلوان معلومات غواړي نو په دغه شمېره کې زموږ سره تماس ونیسي موږ به معلومات ورکړو. د ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما نوم نقیب الله دی. یو سړی چې د شاه محمد په نامه دی د کمال زوی دی په قوم باندې اسحاقزی دی د سرپل د ولایت دی. د دغه په هکله زه معلومات لرم. د هغه د خپلو خپلوانو ته خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر اړیکه ونیسي 0 8 9 8 9 9 4 2 9. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ارغونګو ته سلام ولو. هم دغه نفر چې اوسې د مساکلات تلیفون وکړي د ابراهیم په نامه چې د محمود الله پوښتنه کول زموږ یو دوستې د محمود الله په نامه دی دا یو نیم کار کېږي چې ورک کړي. تاسو دا ابراهیم ته ورته د خپل شمېره یې ته واښه سمدستي اوس تکرار کړه ته واښه چې ما نوټ نه کړله چې زه دومره شماره یې ورکړم چې زه د محمود الله په هکله تاته خبر درکړم. وسلام.
الو السلام علیکم. رادیو آزاد ته یو خبر وروره ده چې زابل د ولایت د شاهجوی په ولسوالۍ کې یو دانه هلک تقریبا د اوو اتو کالو ده. یوه خولې پر سر ده تور جنګ کښې ده خلکالي دي په ژبه ګونګی ده. نو دلته شاهجوی په ولسوالۍ کې ده که د هر چا وي وروره دغه زما شماره ورته ورکړي بس زه به انشاءالله معلومات ور په لاس ورکړم. وسلام.
زه محمد یواز د چانجې د چانجېره سه سره په تماس کښې یم. موږ ته یو هلک دی چې یو کال کېږي چې تلنه د کوره سره به راکړ شوی د خیرالله په نامه دی. چاته معلومات یو یا غږ دی په خپله اوري په دغه شماره کښې زنګ وي 0 0 2 2 8 2 2 8. وسلام. خدای پامان.
یو نفر چې د غلام خان میرانشاه او د خوست په منځ کښې د غلام خان په بازار کښې وخت تېروي د بندیخانه کښې وخت تېر کړی خپل ډېر عصابي تکلیف لري خپل اعصاب یې د لاسه ورکړي. یوازې دی خپل نوم د امیر ګل په نوم یادوي او د پلار نوم د خیرجان د ورور نوم د رضه ګل په نوم باندې. که چا ته معلومات وي زما د تلیفون نمبر ته دې په دې نمبر باندې زنګ وایي 0 او 2 شپږ 2 شپږ 9 98. که چاته معلومات وي دا سړی ډېر مشکل لري او د هلکانو د لاسه هم ډېر په تکلیف دی. وسلام له طرفه د حاجي قطب خان.
زه خپله نورالدین یم د غزنی ولایت نه اوسېدونکی ولې ده. دلته د غزنی په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي. دا ډېر مشکل کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 او 2 لس 15 5 1 شماره یې ځل بیا تکراروم 0 او 1 0 2 15 15 1. مننه.
دانا سبحان سال د خوست ولایت لکان د شیر غال کلي څخه در سره په تماس کښې یم. ګرانو اورېدونکو، تقریبا 4 کاله کېږي چې د نادرخان په نوم یو ځوان دی چې د دماغي سیستم کښې حمله پارک دی او کس ځان د غزني ولایت معرفي کوي، کلی د لوګر ولایت معرفي کوي. که د هر چا څخه دا ځوان بېدرکه شوی وي نو مهرباني دې وکړي په 0 او 1 او 3 او 1 3 6 شمېره باندې دې ما ته زنګ وایي. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 او 1 او 1 3 1 1 3 6 6. که د هر چا څخه بېدرکه شوی وي په دغه ټلیفون شمېره باندې دې زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله زه به خپل معلومات له دوی سره شریک کړم.
السلام علیکم، زه محمد نعیم خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو هلک دی د کفایت الله په نامه چې موږ ته یې په عادل ځان مشوره کړې دی، د لوړګي اوسېدونکی دی، د خیبر د ملک عبدالرحمن خان د کلا سره کور دی، دا دلته بندي دی. که څوک معلومات غواړي یا چا خپل وي نو په دغه اړي کښې دې موږ سره تماس ونیسي 0 او 1 8 3 1 3.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید کیدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
موسیقی
زور او زیدا خوشد آمد او کیسا زمادا چی سر سریدا آخار کی روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا آخار کی روان